ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. یوناما په فیسبوک باندې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وا په درې میاشتې نه راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت ماشم ونیمې بجې په نیویار کې امنیت شورا ته وړاندې کړی. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنی وبو لګولو او مالداری وزیر وای له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنه شته. عطاءالله عمری رویټرز فرانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېږي شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1340 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویې مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرائیل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو نهو ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وینا د کال له پیل تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوزنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو نهو ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساینس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار اوډیسا باندې د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بريد لعمل لشتر لشه یو تن وشل شوی او ديار لستن نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دی. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپږ اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر اوډیسا شار بريد وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شاندې کړې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي ورسوي بريدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به روسیه تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره چمتو دی چې یوه حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشتر لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی میومنی، هلی لرم چی طولا جو روغا و صحت من بیست. او دنن رز درس مو پا خیر شروع کردی وسه. لکه سرنگه چی مو پا تیر سپر که که در موضوعات زدکلل، نن هم رزو یو دیر نوی موضوع چی پا اوام سنبانی مربوطه ده وایه. دغه نوی موضوع چی ده ده ایکوسیستم یا هم ایکالوژی اروانده. چی ده اوش پیتمی صفحه سخه تر سلو رویه می صفحه پره دوام کنی. لازو پیژنو چی ایکالوژی او ایکوسیستم چی شی مشتراشی او پا دی موضوع که کم موضوعات شامل دی. موشوایو ایکالوژی چی ده اغخ پلا لدو لاتینی کلیموز خاقسته سوینم. چی یه ویده اویکوس چی ده استوگنزی او لوگوس چی ده پوهی پا مناسره ده. ایکالوژی چی ده 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 دو الفاظو داره مجدسی ویاله ایسو چی طول جواندی موجودات پا ده مش طول پا یه چی کم جواندی موجودات او غیر جواندی موجودات ترمز یو اریک وجود لری. چی دی دواره مثال جواندی موجودات بیل دوغو غیر جواندی موجودات و جواند نسی کولی. مثال ده خبری او بدی خاوره ده دل مرد رنا ده در طول حقا غیر جواندی موجودات دی چی بیل دوی زموجوان دوام نسی کولی، یعنی زموجو دوی ترمز یو اریک وجود لری. حقا علم چی ده غیر جواندی و اب جواندی و موجودات سخباس کهی اگه ده چی پا نمس رای دیشه؟ ده ایکالوژی پا نمس رای دیشه. ایکالوژی زموش چاپیریال مشترشه چی پا ده چاپیریال که هم جواندی او هم غیر جواندی موجودات سته. ورپس دیر ازو ایکوسیستم تا لکه چرنگه چی مو ویله پر طول چاپیریال که ده کم شاو خواه که چاپیریال چی زموش رو ستاسی دی که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو. د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه که چیرې اوبه ونه وسي لاندې شګه ونه وسي نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا څه شي سوه؟ یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ. دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه وسي صحیح کاربن ډای اکساید ونه وسي نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه وسي موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا څه شی سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیسټم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیسټم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیسټم دی او یو هم د اوبو ایکوسیسټم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیسټم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیسټم کې راځي، هغه ایکوسیسټم چې موږ او تاسې هم ژوند پکښې کې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیسټم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیسټم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ څه شي پیژنو؟ د ایکوسیسټم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویله، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل به مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه. دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو؟ لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یو یې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. لازو دغه موضوعات که څه هم تاسې ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږئ، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږئ که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولی د ضیایي ترکیب عملیه سر ته ورسي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکتورونو څخه دی. چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پیتیږي. یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخ ته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخ ته نشي تلی. ورپسې راځو اوبه. وایو اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي. چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کیشه مثال د کاربن دای اکساید دور کولای شو. کاربن دای اکساید چې د نباتاتو په واسطه د دوی په زیاتې ترکیب کې ګډون کوي، او ورسره اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته دغه اکسیجن چې دا هم خپل اپ د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورسره انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندي موجودات لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شي کوي، تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د خاورې څخه د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي یې، هغه په واسطه خپل ځان ته څه شي کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شي کوي، تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دی دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي، په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړه چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي، ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د هغو څخه استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دی هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیواناتو څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه مرکو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې انسانان، چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي به چې دی هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې شي استفاده کوي، خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دی مثال ځینې ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې شخصي، د دوی د کم انرژي چې په دې کې سته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دا نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته د استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی شو چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسې وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل نه، مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړېږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپله کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو یې پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړېږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړوي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیا سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړېږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړه چې ده تجزیه کېږي. کله چې تجزیه سوه، د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ور پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع سر خلاصه وي. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دي؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ او صحت مند بیاست. شرغ لاست اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. رسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه ځای ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. تاسو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایئ. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبه چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات شوه ده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي، کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شانچ په خاوره کې وجود لري، هغه ټول ځینې واخلي، مادني مواد
مالندار خبر ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې ده په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو. همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان لپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مگر اوس چې ډېر شمېر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم، د هغوی د غوښې څخه هم، د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا شیدي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر، د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدی چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې، په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده، نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسو په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي، موږ د بیم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بېکله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش